سهار لس بجی سوی ده پښتو خبرونه مو تریول صبح جوړه په خبرونه کې به د سیمه افغانستان پر حالاتو ورستی معلومات واوري. اول به معصوم میوان د افغانستان کورنی خبر وړاندې کړي.
قزاقستان وای افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره د پوځي تجهیزاتو د لیږدو تړون لاسلیک کړ. د سویډن پوځ وای هغه وسلوال چې وړمه ورځې په بلخ ولایت کې دوه سویډني سرتیري ووژل د افغان پولیسو په یونیفورم کې چې د افغان پولیسو یونیفورم یې اغوستي وو نیولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له ایران څخه غوښتي چې د خپلو خلکو د بشري حقونو پر ضد اقدامات څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. قزاقستان د ناتو تر مشرۍ لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به دا هیواد کولای سي چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د قزاقستان له لارې وسایل انتقال کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر پرنو وویل چې دې هیواد له هسپانیا، جرمني، امریکا او فرانسې سره د مځکې له لارې هماغسې ترانزیټي تړون لاسلیک کړی چې د ناتو له یو شمېر نورو غړو سره یې د تیر کال په وروستیو کې کړی و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هیواد به په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ثبات ټینګېدو لپاره له ایساف سره فعال همکاري کړې ده. د سویډن پوځ وای هغه وسلوال چې وړمه ورځې په بلخ ولایت کې دوه سویډني سرتیري ووژل د افغان پولیسو په یونیفورم کې وو. د سویډن پوځ همداراز وویل چې پر سویډني ځواکونو هغه مهال ډزې وسوې چې هغوی د مزار شریف لویدیځ کې ګورګې تپې کلي ته نږدې د پولیسو ماموریت په ګزمې ولاړل. د سویډن پوځ ویندوی پرنو وویل چې لا هم ورته څرګنده سوې نه ده چې حمله کوونکي پولیس وو او که یې د پولیسو یونیفورم په تن کې وو. حمله کوونکي د سویډني ځواکونو په ځوابي ډز حمله کوونکي کې د سویډنی ځواکونو په ډزو ووژل سو. په دې پیښه کې یو بل سویډنی سرتیری ټپي سو. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه نه پیژاند وسلوالو د دې ولسوالۍ پر باغ ولسوالۍ وسلوال حمله کړې. د خوست ولایت امنیتي ځواکونو د همغږي د مرکز مشر جنرال لواب ازادي راډیو تول پر ولسوالۍ شپږ توغندې توغول سوي او دغه وسلوال نشته نیم ساعت دوام درلود. نو موري وایي په ځوابي عملیاتو کې وسلوال لسیمې وتلې او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. خو د اسلامي حزب یو ویاند رسنوي ته ادعا کړې چې حمله دوی کړې او افغان ځواکونو ته مارک جوبل پکې اوښتی ده. خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د یو بل خبر لمخې د هرات د شنډن ولسوالۍ قومي مشران وایي چې بهرنۍ ځواکونو دوه ملکي خلک په ډزو وژلې دي. دوی وایي چې دغه کسان د ولسوالۍ عام دوکانداران وو چې بهرنۍ ځواکونو تیرېدو پر مهال دوی په ډزو ووژل. د شنډن ولسوال لال محمد پیشه تاییدوي خو وایي چې پلټنې روانې دي. د راپورونو له مخې نږدې سل موټرونه د سالنګ پر لویه لاره د مسافرینو سره یو ځای د تیرې ورځې راهیسې د درنو برف کوچونو له امله پر دغه لاره باندې ویل کېږي چې تر اوسه پکې 15 کسان مړه شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. د سالنګ د لارې د څارنې او ساتنې رئیس جنرال درجه بوایي چې د دې ستونزې د حل لپاره چټک کار روان دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې ځینې اثر د افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 50 پلا یو یورو 15 افغانۍ یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ او نیوي پلا یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پلا زر ایراني تومنه 60 افغانۍ او 50 پلا او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سموي زونړيوال خبرونه له اسمت سروان سره دایسي. ازادي
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې له ایران څخه وغوښتل چې د خپلو خلکو د بشري حقونو پر ضد له اقداماتو لاس واخلي. امریکا او اروپای اتحادیې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران د جون د میاشتې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته په زیاته پیمانه نیونې د ګڼ شمېر خلکو محاکمې او په سولهییز ډول د بیان د حق تروړل وخندل. دوی همداراز په ځانګړي ډول د ایران د اسلامي انقلاب د بری د کالیزې په ورځ د تشدد په احتمال اندېښنه ښکاره کړه. وروسته لدی چې ایران اعلان وکړ چې غواړي خپل اتمی پروګرام پراخ کړي، د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د نړیوالو فشار مخ په زیاتېدو دی. د پاریس په خبرو کې د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس موافقه وکړه. وروسته لدی چې ایران وویل چې په لوړه درجه به یورانیم غني کړي او د یورانیمو د غني کولو لس نورې بټۍ به تر راتلونکي کاله پورې جوړې کړي. دا هیواد باید له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. په روسیه کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند په یوه اعلامیه کې هم د ایران پر ضد د بندیزونو یادونه شوې ده. د دې ګوند اعلامیه عموما د روسیې د حکومت د پالیسیو ښکارندوی وي. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران له لوري په لوړه درجه د یورانیمو د غني کولو اعلان اندېښمن کړی دی. د اتمی انرژي نړیواله اداره د اکتوبر له میاشتې هڅه کوي چې ایران هغه موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به روسیه او فرانسه د ایران د یورانیم د فرانسه د ایران یورانیم تر نږدې 40% پورې غني او هغه به په اتمی سونګ موادو بدل کړي. خو ایران د اتمی انرژي نړیواله مؤسسه خبر ورکړ چې په خپل دا کار کوي او نور نړیوالو قدرتونو ته انتظار نشي کولای چې د دې معاملې په حق له ایران د وړاندیزونو په مقابل کې عکس العمل وشي. فرانسې د ناتو غړیو هیوادونو د توقع خلاف پر روسیې د میستریال کلاس په نوم د جنگي بیړۍ له خرڅولو سره په اصولو کې موافقه کړې او د درو نورو جنگي بیړیو لپاره د روسیې په غوښتنه غور کوي. د فرانسې د وسلو د ادارې یو مقام وویل چې د روسیې نوې غوښتنه د سیاسي چینل له لارې نه بلکې د روسیې د سمندري ځواکونو د عمومي قومندان له لوري شوې ده. میستریال جنگی بیړی چې 200 متره اوږدوالی لري په سمندري عملیاتو کې کارول کیږي او 900 عسكر هلیکوپترونه او ټانکونه وړلی شي. په روسیې د دغو بیړیو خرڅلاو به د روسیې او د ناټو د غړي هیواد فرانسې ترمنځ لومړنۍ لویه تسلیحاتي معامله وي. د معاملې د روسیې ګاونډیان من جمله ګرجستان او همدارس د ناټو ځینې غړي اندېښمن کړي دي. د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو به د یکشنبه د برازیل انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبريالانو سره وشخیږي. په داسې حال کې چې د یکشنبه د برازیل د دوهم پړاو انتخاباتو کابو ټولې رای شمیرل شوي، ویکتور یانوکوویچ تر خپل سیالي تیموشینکو لږ ډیر رای ګټلې، خو صدر اعظم تیموشینکو د خپل سیال برای نه مني. څارونکي وایي چې دا به ممکن د انتخاباتو نتیجه چیلنج کړي او به وایي چې انتخابات عادلانه نه ول. خود اروپا د امنیت او همکاري ټولنه چې انتخاباتي څارلې دي وایي چې ټاکنې شفاف او دیموکراتیک وي او په سولیز ډول د قدرت د انتقال غوښتنه لري. او د نامتو پاپ سندرغاړي مایکل جاکسن معالج ډاکټر هغه تور رد کړ چې ګنې د دې سندرغاړي ته داسې درمل ورکړي وو چې په نتیجه کې هغه ومري. ډاکټر کانراد موري په لاس انجلس کې محکمې ته حاضر شو. د محکمې په مخ کې د مایکل جاکسن مینوالو ډاکټر ته نارې وهلې چې قاتل یې. اوس په قاضي فیصله کوي چې دا دوسیه پر مخ بوزي او کنه. که ډاکټر موري مجرم وپیژندل شو نو په څلور کاله بند به محکوم شي. مایکل جاکسن د تیر کال د جون په 15مه نیټه په 50 کلنۍ کې مړ شو.
د سهار لسو جیاونو د قیدی د ازاد رادیو ډیرو درنو دوستانو د خبرونه په جریان کې به ووري چې نړیوال ځواکونه هلمند په مارجه کې د عملیاتو لپاره ځانونه برابروي. رپورټونه وایي چې زرها او کورنۍ به ځای سوي دي. په خبرونه کې به همدار از ووري چې د افغانستان حکومت د دوهم وار لپاره د یو دولتي چارواکي د نیول کېدو اعلان کوي چې د حکومتي مقام په اداري فساد، تخریبي فعالیتونو او رشوت اخیستلو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. په خبرونه کې به همدار از ووري چې شمیر افغان سوداګر وایي د اداري فساد او ناامنۍ له امله نسي کولای خپل سوداګریزي چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. په خبرونه کې به همدار از د صوبه سرحد او د پښتنو په عمومي ډول د سیاسي مشر، د لیکوال او د ملي مبارز اجمل خټک د مړینې په ارتباط، د هغه د جنازې او خاورو ته سپارل کېدو په ارتباط، د هغه د فرهنګي او سیاسي هڅو په ارتباط ځانګړي رپورټونه وړاندې سي. د افغاني د افغانستان د حکومت یو هیئت په همدې ارتباط پاکستان ته تللی، هڅه کوي چې له هغه ځایه تاسو ته په مستقیم ډول معلومات وړاندې کړي. په خبرونه کې د فوټبال په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو او د شوتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي په مرجع کې عملیات په وسوارو طالبانو ته د قوي پیغام ورکړ چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د هلمند په مرجع باباجي او ګرشک سیمو کې د امریکا او د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو تر پیل مخکې رپورټونه وایي چې له دې سیمو څخه زرهاو کسان د وتلو په حال کې دي. په لشکرګاه کې چارواکي وایي چې تر اوسه لسهاو کورنۍ د ښار او د دې ښار شاوخوا سیمو ته بې ځای شوي او د بې ځای کېدونکو دا لړۍ روانه ده. د برېټانیا د دفاع د وزارت چارواکو ویلي د عملیات به په سیمه کې د افغان حکومت د حاکمیت ساحه پراخه کړي. د یوې اعلامیې پر اساس چې د برېټانیا د دفاع د وزارت لخوا خپره سوي ویل کېږي چې نړیواله ټولنه به د امکان تر حده په سیمه کې د تلفاتو د مخنیوي هڅه وکړي. رپورټونه وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا هم د عملیاتو ته تیاریانې پیل سوي. د امن الله نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان له نادلي په ټلیفون رویټرز آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 2000 وسلوال په سیمه کې جګړې ته برابر دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې چارواکو هم ویلي چې تر اوسه په دې ارتباط دقیق معلومات نه لري، خو د اضطراري حالاتو لپاره د پروګرام له مخې به له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې وکړي. په مرجع کې د پلان سویو عملیاتو جزئیات عصمت څارون وړاندې کوي.
په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو قمندان وایي د ناټو تر قمندې لاندې ځواکونه او د هغو افغان متحدان به د دې ولایت په نویو پیلیدونکو عملیاتو کې هغه سیمې چې تر کنټرول لاندې راولي د تل لپاره وساتي. برېټانوي او امریکایي ځواکونو د افغان قواو ترڅنګ په هلمند ولایت کې د مارجې د نیولو لپاره پراخې تیاری نیولې دي. دوی وایي چې په تیرو اتو کلونو کې به دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وي. تر دې په خوا افغان او نړیوالو ځواکونو مرجع له طالبانو نیولې، خو د قواو د کموالي له کبله بیرته پرې شېر. خو په المان کې د نژدې 1000 برېټانوي پوځیانو قومندان وایي چې دا وار به دا سیمه بیرته پرې نشتي او خپل نوی بلوازد ستراتیژي به چې عبارت ده د سیمو له نیولو، ساتلو او آبادولو تطبیق کړي. ډګرمن جیمز کراون پرون په هلمند کې د رویټرز خبري اژانس تلویزیون ته د بغاوت ضد ستراتیژي په اړه وویل چې دا په پخوانی شکل د دشمن ماتول او ماتور کول نه دي، بلکې د خلکو خپلولو ته وایي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې د مارجې په عملیاتو کې به د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونو ځواکونه له امریکایي او برېټانیي ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه ولري. د مارجې په عملیاتو کې د ټولو افغان او نړیوالو ځواکونو دقیق شمیر نه دی څرګند، او چارواکي وایي چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نه غواړي چې د هغو شمیر وشي، خو وایي چې دا به د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو لوی عملیات وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومتي مقامات په تیریو ونې کې پیداري فساد، قاچاق او تخریبي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور د دوو حکومتي مسؤلینو د نیول کېدو خبر خپور کړ. د نړیوالو خبري رپورټ اژانسونو په حواله له اداري فساد سره د مبارزې په دوام مسؤلینو پرون د بالا مرغاب د ولسوال امین الله د نیول کېدو خبره وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په بالا مرغاب کې چې تر ډیره حده د وسوالو طالبانو تر نفوذ لاندې ولسوالي ده، دا چارواکي د پنځم به پرز نیول سوی وو، خو د نیول کېدو خبرې تر هغو پورې نسخ پور چې د تحقیقات او معلومات خبره سول. د ناتو چارواکو ویلي چې په دې برخه کې خبره سوي رپورټونه څاري. دا یو حساسه مسله ده او د ولایت د مقام د پولیسو او استخباراتو د ادارې یو هیئت به بالا مرغاب ته ولاړ سي او هلته به په دې تحقیقاتو کې ګډون وکړي. د بادغیس د په سیمه کې د څارنوالۍ یو مسؤل ویلي چې د امین الله ورور د وسلوالو د یوې کړۍ مشر و چې څمو د مخ کې په بالا مرغاب کې د بهرنیو او کورنیو ځواکونو پر اسکرو حمله کړې وه. د زیاته کړې چې امین الله د ناټو په ملاتړ د افغان ځواکونو لخوا نیول سوی. د بادغیس د والي مرستیال عبدالغنی صابری پر امین الله په اداري فساد کې د لاس ترلودو لګیدلې تور تایید کړی، خو ویلي دي چې له وسلوالو سره د هغه د مرستې په اړه معلومات نه لري. د سیمې څارنوال محمد نعیم نظری ویلي چې امین الله په دې تورن دی چې د خپل مامور په وسیله ډیر حساس استخباراتي معلومات وسلوالو کسانو سره شریک کړیو. پر د همداراز په اداري فساد کې د لاس درلو تور دی. د فرانس پرس اژانس په حواله امین الله په غیر قانوني ډول د حکومتي جایدادونو په خرڅولو تورن دی. د څارنوال په وینا پر امین الله تور لګېدلی چې له غریبو خلکو سره د مرستې غوړي یې خرڅ کړي او پیسې خپل جیب ته اچولي وي. په دې ارتباط به د خبرونو په جریان کې هڅه کوو چې تاسو ته معلومات درکړو چې هر کوم نوی پرمختګ کېږي. د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ هم په کاپیسا کې د پولیسو یو قومندان عطاالله وهاب د سرک په غاړه په بمی چاودنه او همداراز اداري فساد کې د لاس لرلو په تور ونیو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هڅه کوي د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. دغه وزارت ویاند پرون په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کاپیسا د امنیت د امر د نیول کېدو پیښه تایید کړه. دې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه چارواکي د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان مسؤلینو د پوره تفاهم په ترڅ کې نیول سوی دی. د نوري څرګندونې هم کړې دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد رپورت پرې لري.
روسل هغه چې د کاپیسا ولایت د امنیت امر له طالبانو سره د مرستې په تور ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په برخه کې د دوی پاملرنه زیاته شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت بیان زمری بشری له ازادي راډیو سره د وی ځانګړي مرکې په ترڅ کې په دې اړه داسې وویل:
وزارت امور داخله هیڅ آرام نمیشینه. یکی از اموراتی کې ریاست استخبارات وزارت امور
دی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیڅ کله په آرام نه کینی، بلکې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې استخباراتو دریاست لدند څخه یو هم دا د چې د پولیسو په لیکو باندې څارنه وکړي چې نه یوازې د پولیسو ترمنځ ستونزې هواري، بلکې نه پرېږدي چې مخالفین د پولیسو لیکو ته نفوذ وکړي. موږ دغه ټکی ته متوجه یو. په دې برخه کې مو منظم کار پیل کړی چې پولیس لا ځواکمن شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي په برخه کې د نویو حلو ځلو یادونه وروسته له هغې وکړه چې تازه تازه د کاپیسا ولایت د امنیت عامر عبدالوهاب کوهستاني له طالبانو سره د همکارۍ او د سړک د غاړې د بمونو د ځای پر ځای کولو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی کوهستاني له افغان چارواکو سره په تفاهم د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت د امنیت د عامر له نیول کېدو څخه وروسته د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوال د نیول کېدو پرونه هم خبره شوې دي. د بادغیس ولایت د استیناف د محکمې مشر محمد غوث راوتی ازادي راډیو ته وویل چې د بالامرغاب ولسوال هم له طالبانو سره د همکارۍ او د دولتي ځمکو د غصب په جرمونو نیول شوی دی. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د مخالفینو د حضور په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخواني مرستیال او پوځي کارپوه جنرال عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوم چې دشمن ډیر کوشش کوي چې خپل نمائندګي ایجاد کړي. څن اڅد دی باوالرم چې جنگی معالاتو کې دوی خپل نفوذ لري.
افغان چارواکي هم وایي چې دوی هڅه کړي په دولتي ادارو کې د مخالفینو له ځینولو څخه مخنیوي وکړي او د هڅې له همداسې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کاپیسا ولایت د امنیت له امر څخه د محل پښتنې ګرویګن روانې دي او د نوموړي د برخلیک په اړه به وروسته روښانه شي. په داسې حال کې چې د ناټو د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې عبدالوهاب کوهستاني د تروریستي فعالیتونو او د خلکو په وژلو تورن شوی دی، خو د ښاغلي کوهستاني د کورنۍ غړي دغه تورونه بې بنسټه بولي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخنیوي وکړي او د تر هغه مخکې مو واوریدل چې حکومت اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې په روانونه کې د دوهم دولتي چارواکي د نیول کېدو خبر خپور کړ. یو شمیر افغان سوداګر وایي البته دا مسله هم د اداري فساد سره او په افغانستان کې د ناامنۍ سره په ارتباط کې ده. یو شمیر افغان سوداګر وایي چې د اداري فساد او ناامنۍ له امله نسی کولای خپل سوداګریزي چارې په سم ډول پرمخ بوځي. دوی د یک شنبه په ورځ په یو غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید د دوی د امنیتی مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي او همدارز دوی ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکو او د شمیر ولایتونو د سوداګرو د ټولنو غړو په کابل کې د یک شنبه پورې غونډه کړې وه. دوی په دغه غونډه کې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړه. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند ورغړایو او رپورټ یې لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګریزو چارو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه ډېر څه ویل کېږي، خو افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې دوی په دولتي ادارو کې د فساد او ناامنیو له کبله په خپلو ورځنیو چارو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. افغان سوداګرو دا شکایت هغې غونډې ته وکړ چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د فساد د مخنیوي لپاره جوړه شوې وه. د کندهار یو سوداګر حاجي رحیم الدین وایي که چیرې دولت د سوداګرو د شتو ستونزو د هواري لپاره جدي ګامونه وانخلي، نو سوداګر اردی چې له هیواد خپل پانګه وباسي.
په هر ځای کې چې هر څومره امزاګانې پاټکونه موانی ایجادیږي، اداري دیریږي، دلته فساد دیریږي. کچیری دولت د فساد اداري یا د رشوت مخه ونه نیسي، دا اوس هم زه تاسو ته وایم ډیر تجاران بی امنیتی د وجې څخه خپل سرمایه خارج ته انتقال کړي دي، ډیر لږ پاتې دي. کچیری د دې جلوګری ونیسي، ممکن دغه تاجر چې پاتې دي دغه هم د وطن ولاړ شي.
همدارنګه افغان سوداګر د ناامنیو سره تښتونه او پاټکونو شکایتونه کوي. دوی وایي اوس هم د هیواد په ډیرو ولایتونو کې افغان سوداګر تښتول کیږي او دا په افغانستان کې سوداګریزو فعالیتونو ته جدي ګواښ بلل کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره ډیرې هڅې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر غلام محمد علاقي وایي چې دوی پر مرکز سربیره د ولایتونو د دفترونو څارنه هم کوي.
موږ هڅه کوو چې په سوداګرۍ وزارت او اړوندو ادارو کې د فساد مخنیوی وکړو، کاری وړتیاوې به په پام کې ونیسو، د قانون پلي کېدو ته به کار وکړو چې نور اداري فساد ته لاره اواره نه سي. په عین حال کې موږ ګرځنده ډلې لرو چې په ولایتونو کې زموږ د دفترونو کتنه کوي، دوی د ستونزو پوښتنه کوي او د فساد په مخنیوي کې هڅه او هاند کوي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد یاسین عثماني په غونډه کې وویل چې فساد په ټولو ادارو کې ستا د وویل د فساد مخنیوي د ستراتیژۍ له مخې به وکولای سي چې تر یوه ځایه د فساد مخنیوی وکړي. همدارنګه نوموړي وویل چې په افغانستان کې 80% وزارتونه او ادارې د اداري فساد د مخنیوي په ستراتیژۍ نه پوهیږي او یا ورته پام نه کوي. نوموړي وایي د دې ستراتیژۍ ناعملي کوونکو ته باید سخته سزا ورکول سي او ځینو ادارو ته د پوهاوي پروګرامونه جوړ سي. یو شمېر افغان سوداګر وایي هم د اداري فساد او سوداګرو ته نه پاملرنې افغاني تولیدات او صادرات متاثر کړي او د ځینو ګاونډي هیوادونو لپاره دا زمینه برابره کړې چې د آزاد بازار له فرصت څخه په استفادې د افغانستان په بازارونو منګولې شخې کړي. د چاریو شمېر څېړونکي په دې باور دي که د افغان سوداګرو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه سي، نو سوداګر به په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي، د بیکارۍ کچه به لوړه سي او هیواد به له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د پښتو خبرونه مو د سهار تر یو لسو بجو ده. په خبرونه کې به د افغانستان پر حالاتو او د سیمې د وروستیو تحولاتو رپورټونه واوري. همدا اوس را سره له سالنګ څخه زموږ خبریال د ټلیفون په لاین کې دی. په جنوبي سالنګ کې برف کوچونه راغلي دي، شدید د واوري شدیدو ورشتونو او طوفاني هوا زیاتو خلکو ته ځاني تاوان رسولی. او هم در از رپورتونه وای چی د سالنگ، جنوبی سالنگ بنده د ترافیکو په مخه. احمد هنایش، تا که پدی برای که نور معلومات اولاندی کری لطفا.
دنیوی او تازه معلومات پدی هگل لمخی تروس دغه سنزه پل حال که باقی دی او د نور خلکو او د مسئولینو اندخنه زیاد شویده. او اغوی وای چی که چیره چی د هغه د طوفانونو شدت کم نشي، د یو انساني غټه انساني فاجعه رامنځته کېږي، ځکه چې سل موتر پکې چې زیات شمېر مسافرین پکې سپاره دي، هغوی د مرګ په خطر کې مخامخ دي. او هغوی وایي چې تلاش کوي، مسؤولین وایي چې تلاش کوي د چې طوفان به کم شي، او هغوی تلاش د مسافرینو نجات پکې کار وکړي.
هنائشه، په سیمه کې هوا اوسم طوفانی ده؟ بلې، و
اکثر طوفانی ده خوب واور نواریگی مگر طوفانی ده یک خندان دیر ده پا سالان که بلکل طوفان ده او سالویخ تا تینشوی دی تروسا مسئولین وی او پنزه تنا دی اغوی اجساد چه مرشوی دی تروسا فلاس که راگلی دی
نو پا تخپل په منطقه کې بلدی ترقم کول کې داسې سیمه ته کومک واستول سی یعنی دا منطقه داسې د دا غرونو په مابند کې دا چیرته چې لار بند ده چیرته چې خلک بند دي په دې ته په کومه طریقه باندې کومکونه رسیدای سي
بالکل مسئولین وایي چې د اردو ملي او د پولیسو د پروان ولایت د دغه مسافرین د مخنیوي د خطر سیمه کې تللی دی خو مګر هغوی کولی نه شي ځکه چې طوفان دومره غټه ده چې دومره خطرناکه ده چې هغوی کولی نه شي چې څه مرسته وکړي تنها هغوی داسې کړی چې زخمیان ټپیان په روغتونونو کې انتقال کړی دی خو هغوی وایي چې ایساف نه مرسته وختنه کړی ده چې په هلیکوپترونو کې کېدای شي چې د مسافرینو په نجات کې یو څه کار وکړي
یعنی هلیکوپتر سیمې ته تلای سي بلې و
بالکل بالکل
اوکې ډېره مننه احمد حنایش کور دې ودان د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو تاسې له سالنګ څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد حنایش څرګندونی واورېدې د جنوبي بفکوچونو له امله جنوبي سالنګ بند سوی سل تقریبا سل موټر لکه څنګه چې تاسو واوریدل په سیمه کې بندي او لسهاو تنه په موټرو کې د مرستې لپاره ضرورت لري.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې پاکه صفواوري زموږ ویب سایت په یاد لري azadiradio.com تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایت زموږ ټول خبرونه لایو یا په مستقیم ډول واوري همدارس د افغانستان د هری برخې څخه ورستي خبرونه مقاله او تبصره او همدارس عکسونه زموږ پر ویب سایت باندې کتلای شئ او سم راځو سیمایزو مسایلو ته د صوبه سرحد کې د پښتنو یو سیاسي مشر او فرهنګي شخصیت اجمل خټک پروند ورپېښسوي ناروغي لامل له نړۍ سترګې پټې کړې د خاورو ته سپارلو او جنازې مراسم پروند تر سره سول او دی په خپل پلرنی ځای اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارلسو د پاکستان حکومت دایو سره ځای غنلې ده او د افغانستان د حکومت لخوا یو هیئت په دغه مراسمو کې د غمرازي څرګندونو لپاره سیمه تللې ده. اول بعد ازادي راډیو خبريال نجيب عامر لسمي د اجمل خټک د خاور تسپارلو او د جنازې د مراسمو په ارتباط معلومات وړاندې کړي. بیا هڅه کوي چې په پاکستان ته د تللي افغاني هيئت سره هم خبري وکړو.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري صدر اعظم يوسف رضا ګيلاني او نور لوړپوړو مقاماتو د خټک مړینه د پاکستان د سیاسي چاپیرچل لپاره یو ستر ځای بلل ده. داغه د جنازي په مراسمو کې هم د بیلابلو ګوندونو سیاسي مشرانو ګډون کړو چې ورکه د مولانا سميع الحق حاجي غلام احمد بلور او سناتور زید خان نمونه د یادولو وړ دي. داغه د جنازي او ګډونوال ودان خکسر وای
د پښتنو اعظم مشر د لارو بار هغه اعظم چې هغه ادیب مو هغه شاعر مو او هغه سیاستدان مو ننځو د دې د ټولو کې مرو د دې ټولو د ډیر زیات شکریا ادا کوم چې نن د خټک صاحب چې هغه بوي وای زه خور خټک ما زه غریب خټک ما مونږ به ورته یو استاد جی مونږ به ان شاء الله دا کوم به خیری دا کیمره به خیری دا ټول ټی وی دا ټول دنیا به خیری تعالی په مرګ باندې کا خیری عزت درکای نو هغه بو خاندل وی په پښتنو کې خدا صفشت نه چیکلا سړی مرګ شي نو په مرګ باندې ولا بیا ډیر عزت ورکای.
شاعر اکرم الله ګران هم د اجمل خټک روستي دیدن ته کوړی ته ځان رسولو هغه وای
د ډیر همت شخصیت او په بچای کې او فقیر شخصیت او ډور جرأت او پکې چې په خپل پاتې کسانو کې به څه خامی ولیدا نو هغه به چې کړنه په جرأت سره چې کړنه ناکامیا وي.
په پیښور کې د افغانستان د فرهنګتون رئیس ظاهر بابوري وایي د افغانستان د حکومت لخوا د 1400 کسانو یو پلاوی هم په څو شیبو کې کوړی ته رسیدونکی دی. په دغه پلاوی کې د اطلاعاتو د فرهنګ د وزارت پخوانی وزیر کریم خورم، یوسف پختون، نجیب منلی او نور شامل دي. عوامي نېشنل ګوند د اجمل خټک په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی.
او لکه څنګه چې مو مخکې ژمنه درسره کړې وه او په رپورټ کې مو واورېدل، د افغاني هیات هغه افغاني هیات چې سیمې ته رسیدلی دی، د دغه هیات له مازرت غواړم په ټلیفون کې مشکلات لرو. استاد نجیب منلی د هغه افغاني هیات غړی دی چې په پاکستان کې د اجمل خټک د مړینې او د غم شریکۍ په مراسمو کې د ګډون لپاره سیمې ته تللی دی. خو اول به اسمت ساروان د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي، وروسته به بیا د ښاغلي منلی سره خبرې کوو.
راپورونه وایي چې په سالنګ کې د سپرلیو شاوخوا سل موټرونه په واورو کې راګیر شوي او طوفاني هوا د هغوی د ژغورنې لپاره د عملیاتو مخه نیسي. د سویډن پوځ وایي هغه وسلوال چې وړمه ورځې په بلخ ولایت کې دوه سویډني سرتیري ووژل د افغان پولیسو یونیفورم اغوستی و. قزاقستان د ناتو تر مشې لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به دا هیوادونه کولای شي په افغانستان کې خپل ځواکونه ته د قزاقستان لاري وسایل انتقال کړي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي چې د هغو سلګونو کورونو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو لویری بې ځای شوي دي د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له ایران څخه وغوښتل چې د خپلو خلکو د بشري حقونو پر ضد اقدامات لاس واخلي. او د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو به د یکشنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره وغږیږي.
سات لس بجه او یو دیرش دقیقې دی خبرونه د ادامه ورکو له پاکستان را سره استاد نجیب منلی د ټلیفون په لاین کې دی. منلی صاحب، مننه چې زموږ سره خبرې کوي او معذرت غواړو لدی چې تاسو په لاین کې ډیر پاتې سوست. تاسو د نامتو پښتون سیاستوال او د پاکستان د نېشنل عوامي پارټي د پخوانی مشر اجمل خټک د جنازې او د افغانستان د حکومت لغوه د غد مړینې په مناسبت د غم شریکۍ لپاره پاکستان ته په یو هیات کې تللی اس بلی و. او تاسو دغه سفر په جریان کې چې پاکستان ته مدلو دی دغه مراسمو په ارتباط کې لند معلومات وړاندې کړئ لطفا.
متاسفانه موږ چې د کابل نه حرکت وکړ د پیښور په هوایي ډګر کې یو تخنیکي ستونزه پیدا شو او هوایي ډګر وتړل شو. موږ د اسلام آباد لارې اکولي خټک ته لاړلو، نو کله چې ورسېدلو مړی خاورو ته سپارل شوی و. خو سره له دې هم زموږ هیئت چې هلته ورسېده د صوبایي حکومت د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر زموږ مخ ته راغی او موږ یې د خوشحال خان ریسرچ هال ته بوتلو او هلته د اکولي خټک سپین ګیری د اجمل خټک کورنۍ ایمل خټک او نور دوستان د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران حاضر وو. افغاني پلاوی د خغلی ولسمشر کرزی په استازیتوب د کورنۍ سره او د دې خوا د پښتنو سره د پاکستان د ملت سره غمرازي او غمشریکي وکړله. د اجمل شخصیت د سیو شخصیت د چاغه مونږ نه په یو کلی پورې منسوبولای شو، نه په یو قوم پورې، نه په یو ژبه پورې. هغه فکر کوم چې د شلمې پیړۍ د اخر او د وشتمې پیړۍ د شروع د سیو سیاستوال دی چې جهانی بود لري او افغانستان د حکومت د غړول پورې حیات راتګ هم همدغه هدف و چې دا وخی چې د افغانستان خلک څومره خپل خدمتګارانو ته په درنستر ګوري او اجمل په واقعن د افغانانو یو ډېر ستر خدمتګار و.
منلی صاحب، تاسې همیشه زموږ په ادبي پروګرامونو کې میلمه یاست او په د ادبي د پښتو ژبې له نامتو شاعرانو څخه و. که د ده شخصیت پر دغه اړخ باندې لنډې خبرې وکړي مهرباني به مو وي.
اجمل خټک د پښتو ادب په هغو څو په ګوتو شمار شاعرانو کې دی چې د پښتو ادب ته یې نوي ډولونه او نوي فکرونه وربخلي دي. د اجمل شاعري متعهده شاعري ده، یعنی چې د هیڅکله خپل مبارزه او خپل سیاسي ژوند د خپل ادبي ژوند نه لري نه دی ساتلی. که چیرې د عاشقانه شاعري هم کوي، پاغي کې همدغه د ملت او د ولس درد شامل دی، لکه چې وایي چې بینو سترګې په بل لور اړوه جام چې بېمای وشي نسکور ښه دی. دلته طبعا بینو سترګې هغه سترګې دي چې د ملت په درد نه دردېږي، یا چې دا وایي چې میخې منمه د نواب صاحب دي، دی کې خبره کول توان د چا دی، ولې د انسانانو ربه دغه ګجر غریب انسان د چا دی. نو دغسې د بغاوته ډک او د شوره ډک شعر، او د دې سره تر څنګه نوي قالبونه نوي طرزونه د پښتو په شعر کې فکر کوم چې د اجمل شاعري ځانګړې کړې ده، او د ده په پله باندې ډېرو ځوانو شاعرانو قدمې ښې دی چې د افغانستان خصوصا د افغانستان او تر ډېره حده د پښتونخوا ځوان شاعران په دې لاره تللي دي، او د ده د شاعرۍ د محبوبیت یوه بیلګه دا هم کېدلی شي چې د ده ډېر شعرونه ډېرو مهمو او مشهورو سندرغاړو لکه ټکر او ګلزار عالم په محافل کې ویلي دي، او د خلکو لخوا ډېر ښه بدرګه شوي دي.
منلی صاحب، په نور نړۍ کې چې دغسې ستر شخصیتونه له نړۍ سترګې پټوي، د هغوی دپاره داسې یادګاري مراسم په پام کې نیول کېږي. د پاکستان د حکومت چارواکو که څه هم پر دې مسله باندې خواشیني څرګنده کړې او دا یې یوه ضایه بللې، آیا تاسې د دغو مراسمو په جریان کې له دغسې کومې هڅې نه خبر سواست چې د اجمل خټک د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په خاطر چې د کړی دي د پاکستان حکومت کوم خاص پروګرام په نظر کې ولري، یا کوم څه لید د پونم جوړ سي، یا د پونم کوم فرهنګي مرکز پرانستل سي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم، اما زه کلکه هیله لرم چې د پاکستان د حکومت په نامه خو زه خبر نشم کولای، مګر کلکه هیله لرم چې د افغانستان حکومت به د اجمل شخصیت لکه څنګه چې ښایي ولمانځي. اجمل د 1903 تر 1991 کال پورې، یعنی 13 کاله په کابل کې ژوند کړی دی. د اجمل ډېره برخه د کابل سره تړلې ده، او موږ داسې نشو کولای چې د اجمل له کابله بیل کو. فکر کوم چې په کابل کې به هم ځای ډېر درنه سره ولمانځل شي.
بلې، اجمل خټک په 1925 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه نړۍ ته راغلی و، او د 50 کلونو په عمر باندې سترګې له نړۍ پټې کړې. محترم منلی صاحب، وروستی سوال، تاسې به د دغه مراسمو تر څنګ نور کوم پروګرامونه لري پاکستان ته د دې خپل سفر په ترڅ کې؟
نور پروګرامونه موږ نه لرو، موږ فقط هم دومره راغلي وو چې د اجمل خټک د کورنۍ او د دې سیمې د خلکو سره خپل غم شریک کړو. دغه کار مو وکړ، موږ بیرته نن کابل ته روان یو. کېدای شي چې په کابل کې د فرهنګیانو لخوا یو فاتحه هم ونیول شي، چې دا به هم د دې سفر یوه ادامه وي. نور څه خاص پروګرام په دغه سفر کې نشته.
ډیره مننه له تاسو نه چې ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. تاسو ته به خطر سفر غواړو، کور مو ودان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
اوس په د فوټبال ځانګړی پروګرام طاهر روشان وړاندې کړی، ورسته د میرمنو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبرو.
ګرانو اوریدونکو، دا دی بیا هم یو اونۍ تیر شوه. کڅه هم د ژمي په لنډو ورځو کې هفته ډیر ژر تیریږي، خو د فوټبال په نړۍ کې په دغه یوه هفته کې ډیر نوې خبرې او پیښې رامنځته شوې دي چې موږ بیا هم تاسو ته د هغو په اړه معلومات وړاندې کوو. لومړی به راسو د فوټبال د 2012 کال د اروپایي جام د قرعه کشي په هکله چې د یکشنبه په ورځ د پولند په پایتخت وارسا کې ترسره شو. د دغه ښار انتخاب د قرعه کشي لپاره تصادفي نه و، ځکه چې د اروپا د جام د 2012 کال د فوټبال لوبې به د پولند او اوکراین په اتو ښارونو کې ترسره شي. په دغو مسابقو کې چې د 500 اروپایي هیوادونو د فوټبال ټیمونه به په هغه کې برخه واخلي، پر نهو ګروپونو باندې وویشل شول چې د هغو تقسیم بندي په لاندې ډول ده. د ای په ګروپ کې به دغه هیوادونه وي: جرمني، ترکیه، اتریش، بلجیم، قزاقستان او آذربایجان. د بی په ګروپ کې روسیا، د سلواک جمهوریت، آیرلند، مقدونیا، ارمنستان او اندورا. د سی په ګروپ کې به دغه هیوادونه وي: ایتالیا، سربستان، شمالی آیرلند، سلووینیا، استونیا او د فایر جزیرې. د جی په ګروپ کې فرانسا، رومانیا، بوسنا او هرزګوینا، بلاروس، البانیا او لوکزمبورګ. د ای په ګروپ کې هالند، سویدن، فنلند، مجارستان یا هنګری، مولداویا او سان مارینو. د ایف په ګروپ کې به د دغه هیوادونو منتخب ټیمونه وي: کرواتیا، یونان، اسرائیل، لیتوینیا، ګرجستان او مالټا. د جی په ګروپ کې انګلستان، سویس، بلغاریا، والس، چرنهورا یا د مونتینیګرو هیوادونه. د ایچ په ګروپ کې پرتګال، دنمارک، ناروی، قبرس، آیسلند او د آی په ګروپ کې دغه ټیمونه دي: هسپانیا، د چک جمهوریت، سکاتلند، لیتوا او د لخشتانس هیوادونه. قدرمون اوریدونکو، دا و د 2012 کال د فوټبال د اروپایي جام د لوبو مهالویش، او اوس به هم راسو په تیر هفته کې د اروپایي هیوادونو د کلبونو او ټیمونو د داخلي مسابقو نتیجو او د هغو جریان ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې لیورپول د ایورتون سره 1-0 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه، بولتن د فولهام سره 0-0 په مقابل کې مساوي، برنلی د ویست هام سره 2-1 په مقابل کې د برنلی د ټیم په ګټه، هال سیټی د منچستر سیټی سره 2-1 په مقابل کې د هال سیټی د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د پورت سموت سره 5-0 په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، سټوک د بلکبرن سره 3-0 په مقابل کې د سټوک د ټیم په ګټه، سندرلند د ویګن سره 1-1 په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه، توتنهم د استون ویلا سره 0-0 په مقابل کې مساوي، او چلسی د ارسنال سره 2-0 په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه. د جرمنی د بوندس لیګ د ټیمونو مسابقه: کول د هامبورګ سره 3-3 په مقابل کې مساوي، هوفنهایم د هانوور سره 2-1 په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه، فرایبورګ د شالکه سره 0-0 په مقابل کې مساوي، بوخوم د لیورکوزن سره 1-1 په مقابل کې مساوي، ولفسبورګ د بایرن سره 1-3 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، او نورنبرګ د شتوتګارت سره 1-2 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. د هالند د ټیمونو مسابقه: ایدن هوفن د دن هاګ سره 2-0 په مقابل کې د ایدن هوفن د ټیم په ګټه، کرکراډ د روتردام سره 2-1 په مقابل کې د کرکراډ د ټیم په ګټه، هرنوین د اولتریخت سره 2-0 په مقابل کې د هرنوین د ټیم په ګټه، هرکلس د گرینینګ فین سره 0-3 په مقابل کې د هرکلس د ټیم په ګټه. د اسپانیا د هیواد د ټیمونو لوبي: والنسیا د ویلدرات سره 2-0 په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه، بارسلونا د گتافی سره 2-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، ریال مادرید د اسپانیول سره 3-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، بلباو د سیرس سره 3-0 په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه، مالاگا د لا کورونیا سره 0-0 په مقابل کې مساوي، او زاراگوزا د سویلا سره 2-1 په مقابل کې د زاراگوزا د ټیم په ګټه. تاسو ته ښه هفته او ښه چانس.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي، چې بار د لودو چې زبده
کار کوي، خبرې دې شي وي غټول وسمانه قصور باسي.
نیما نړۍ.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خپرونه.
جوړونکې شریفه صافی. قدرمن اوریدونکو، په نیم نړۍ کې د شریفه صافی سلامونه ومني. د نن ورځې په نیمه نړۍ کې لومړی د کابل بغزنانه تصور ښکاره کوو او هلته د ښځو ته یو هوټل د جوړولو حال درکوو.
غذاهای خارجي زیاتر اینجا پخته میشه.
ورپسې به له یوې جنګ ځپلې میرمنې سره زموږ د زړه خواله واورئ.
زندګي م ډېره برغاده سخته ده، بخ یو همسایه بلم زندګي ډېره دارې طرف نه راباندې سخته.
او د خپرونې د پای په شیبو کې به هم په تېره اونۍ کې د ښځو په باب لنډ خبرونه هم در واورو. د نظر خوندان په دې باور دي چې اکثره خزي وځي هغه وخت پر ځان ډاډ پیدا کولای شي چې یو کار او کسب زده وي او خپل ګټه وټولري. لانی کمرغه پورسته یو کلونه کې یو شمیر دولتي او نه دولتي مؤسسو دې ټکی ته پام کړی دی او له بیلابیل لاروي خزو ته د حرفوي زده کړو زمينه مسايده کړې ده چې یو شمیر میرمنو له همدې لارې کسبونه زده کړي او بیا یې ځانونو ته مناسب کارونه پیدا کړي دي. د کابل په باغ زنانه کې همیشه بهار هوټل د همداسې میرمنو په مټ او د ایټالیا کارپوریشن په مرسته جوړ شوی دی. دا په ټول افغانستان کې لومړنی هوټل دی چې د ښځو لخوا چلول کیږي. د دې هوټل په څنګ کې د ایټالیا کارپوریشن په مرسته یو شمیر نورو میرمنو ته د اشپزۍ او ځینو نورو کسبونو زده کړې هم ورکول کیږي. مرسل لطیر یو نیم کال را په دې خوا په همدې هوټل کې اشپزي کوي.
غذاهای افغانی ما خو طبعا هر خانم افغان میتونه که بسیار خوشمزه و خوب بخواه.
افغانی خواړه خو هر افغانه میرمن خو او خوندور پخولی شي. زه په خپله د بهرنیو خوړو په پخولو کې ډیر مهارت لرم، لکه پیتزا، خارجي کبابونه، پلوونه او داسې نور. د بهرنیو خوړو پخول ډیر سخت کار نه دی، صرف لږ ډیره توجه غواړي. له پخوا څخه مې له اخلي پخلي سره مینه لرله. دلته مې له کاره خوشاله یم.
د کابل باغ زنانه ته نارینه د ورتګ اجازه نه لري، ځکه نو د همیشه بهار هوټل ټولې مشتریانې ښځې دي. د نوموړي هوټل اشپزه او سرپرسته میرمن ظریفه وایي چې په اوړي کې هوټل ښه چلیږي، خو په ژمي کې ځکه خوند نشته چې د یخنۍ له کبله زیاتره ښځې باغ ته نه راځي. خو دوی د بهرنیو فرمایشونو د منلو له لارې کولی شي دغه تشه هم تر یو بریده ډکه کړي.
غذاهای خارجی زیاتر اینجا پخته میشه، وطنی خاصه میشه.
بهرنی خواړه دلته ډیر پخیږي، وطنی خو متل پخه کری، خو اوس بهرنی ډیر پخوم. بهرنی خواړه هم خوندور دي. اوس په ژمی کې مو مشتریان لږ دي، خو له نور مؤسساتو او ادارو سره قرارداد لرو، موږ ته فرمایش راکوي او موږ یې ورته پخوو. ځینو شخصي دعوتونو لپاره که څوک فرمایش هم راکړي، نو کولی شو تر 500 نفرو لپاره ورته خواړه برابر کړو. خلک له موږ راضي دي، ځکه هم یې نظافت ښه دی او هم یې خوند.
په باغ زنانه کې د اشپزۍ د دغه کورس مالي ملاتړ د ایټالیا د سفارت په مرسته د ایټالیا کارپوریشن لخوا برابرېږي. د نوموړي برخې مسؤوله مریم غزنوي کیسه کوي چې څنګه یې 15 کاله مخکې دغه کورس پیل کړ او بیا یې کومې نورې برخې ورزیاتې کړې.
تقریبا عمر سنتر ما 5 سال است که د قلعه فتح‌الله باراول
زموږ د سنتر 15 کاله کیږي. په پیل کې په قلعه فتح‌الله کې په کار پیل وکړ، سروې وکړه، غریبي کونډي او بیوازله میرمنې راټولې کړلې او د یو نیم کال لپاره یې دغه میرمنو ته په مختلفو برخو کې روزنه ورکړې. له هغې وروسته دوی په خپله خود کفا شولې. خو دلته په باغ زنانه کې کابو 2 کاله کیږي چې دغه میرمنې راغلي او کار کوي. دلته موږ ټولې درې برخې چې د حکاکی، د سولار یا د لمریزو لاټینونو برخه او د اخلی پخلی برخه لرو.
کتون کې په دې باور دي چې که په خپلواک ډول د میرمنو اقتصاد او د کاروبار لپاره د ترسره کیدونکو هڅو ملاتړ وشي او د هیواد په ځینو نورو برخو کې هم ښځو ته د ورته کارونو لپاره زمینه مساعده شي، نو دا کار به له یوې خوا نورو میرمنو ته د ورته کارونو د ترسره کولو لاره پرانیزي او له بله پلوه به په کور ناستې میرمنې هم وهڅول شي چې له کوره بهر په ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو جرأت پیدا کړي، چې په پایله کې به د دغه هیواد ډېر شمېر میرمنې د خپلو مهارتونو د په کار اچولو له لارې پر ځان اتکا پیدا کړي. په
افغانستان کې اوږدو جګړو ډېرې میندې د بچو سرونو ته کېنولي او له ډېرو مېرمنو یې د هغو د سر سوری اخیستی. د دغو مېرمنو ژوند هغو کیسو ته ورته دی چې په بې وسۍ او ناامیدۍ پیلېږي، د اوښکو له څپو سره پر مخ ځي، د درد او غم په سمندر ورګډېږي او د بې پایه رنځونو د زغم په ټیکې پای ته رسېږي. موږ د همداسې یوې غم ځپلې مېرمنې کور ته سر ورښکاره کړ. مازیګر مهال و، نوې له پردۍ مزدورۍ نه راستنه شوې وه. له سکینې نه جګړې د هغې خاوند واخیسته او دا له پنځو اولادونو سره د خدای هیلې ته پاتې شوه. په خبرو خبرو کې مې وپوښتله چې میړه یې څنګه ووژل شو او څو کاله کېږي چې کونتون کوي.
زمونږ داسې یو ژوند مردار ژوند په ما تېر شوی. خپل میړه مې په خپل کور کې شهید شو. مزایل راغی ولګېد. درې هلکان دي، دوه جوړکۍ، پنځه بچیان لرم. خاوند مې کور ته مرمۍ راغله، په کور کې ولګېد، په مرمۍ په مزایل باندې ولګېد په کور کې. دا شهید شو. دا مونږ پاتې شو دا جنګل کې. و دا اوس وختو کې دا پاتې شو. مسایران به را اتلس کاله پنځلس کاله همدغسې کېږي. دا همداسې ناست په همدغه کار باندې.
په افغاني ټولنه کې کونتون کول اسانه خبره نه ده. دلته ښځې ته د کونتون معنا دا ده چې هغه به سختي ګالي، د خپلو او پردو خبرې به اوري، بچو ته به یول مړې ډوډۍ ګټي، په پردیو کورونو کې به مزدوري کوي، په ژمي کې به یخنۍ ته ځان ټینګوي او په اوړي کې ګرمۍ ته. آن دا چې پاکې جامې به هم ځکه نه اغوندي چې بیا یې خلک بل مېړه ته په هوا لرلو تورنوي. میرمن سکینې دا ټولې تجربې په ځان ازمویلې دي. هغه په پردیو کورونو کې کار کوي، خپل بچو ته ډوډۍ پیدا کوي او دا هڅه هم کوي چې د خلکو له خبرو ځان وساتي. نوموړي د خپلو بوختیاو او کارونو په باب راته داسې وویل:
او په لب دوزی باندې په لبلستنې ګنډم، په دغه باندې د بچیان ساتم. هر سړی اوس خپل ژوند خپله وړي، که لیور دم خپله بچیان لري، که مثال ورور دم خپل بچیان لري. مونږ نو ډېر سخت گزارانم ده، سخت عمرم ده. اوس هم په پردي کور کې، پردي کور کې دا د همسایه پراته په یوه کوټه کې. داسې یو ژوند هم سخت ژوند ده چې نه څه نه خاصو ځای لرو، نه د ښه ځای لرو، نه د بد ځای لرو. همسایهګانې نو هغه هم که زړه یې وچولی پراخه یې ورځې ښه ده که نه یې وایي دا چې اوزه ځان ته همسایه پیدا که نه کور لرو. نن ژوند سم تېر شو. بلستن ګنډه د تا خدمت د ما خدمت دغسې کار کوه خلاص دی نه کاله شوی ووایه سې مثال د چا غنم پاکېدل وایه چې کوم که څوک بلستن راوړي ګنډو یې، که څوک هغه راوړي کوي. جوړه ده د جوړه جوړې نشته. لاس مې مات ده، ما خپله مایه به مې لاس مې ماته، موټره بند چپه شوی ده. او په همدغه لاس لګیا څنګه وکړو؟ مجبوریت ده. پلاستیک سوځو، لرګي نشته، قص نشته، بخاري نشته. او د پلاستیک د تخته کوی هغه هم پیدا شي دا د سوځي په مرض اخته یې کړو. سینې د ټولو باندې دود مردار حالو. زندګي م ډېره برغاده سخته ده. بخ یو همسایه بل هم زندګي ډېره دارې طرف نه راباندې سخته ده.
په افغانستان کې که له کونډو سره د هغو خپلو پلارګنیو او نږدې خسرګنیو مرسته وکړه نو ښه ده، که نه له نورو نه د مرستو منل او د کومک تمه لرل کېدای شي هغو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. له سکینې سره د هغې خسرګنۍ او پلارګنۍ ځکه مرسته نه شي کولی چې د دې په وینا هغوی هم په خپلو خولو کې ډوب دي، ځکه هغه یوازې د خدای هیلې ته پاتې ده. همدا بېوسي یې د دې لامل شوی چې پنځه واړه اولادونه یې بې تعلیمه او بې سواده پاتې شي. خو هغه په همدې حال کې هیله منده ده چې دولت او نورې خیریه مؤسسې مرسته ورسره وکړي. سکینه د کابل ښار د بی بی مهرو په سیمه کې په یوه نامجنه کرایي کوټه کې په داسې حال کې اوسي چې نه سم خواړه لري او نه سم پوښاک، او ډیر ځله د کوټې کرایه په وچ زور د خپلو بچو له خولې نه سپموي.
دولت نه دا غواړي چې موږ سره د کومک وکوي. د تمامه دنیا کې کومکونه دي، کومک دې راسره وکوي او ځای د کور دې راکړي. هغه وزارت به موږ څه کوو؟ هغه وزارت موږ ډېر په درد نه خور کړي. پوښتنه دې وشي چې دغه رښتیا ده، دغه دروغ ده، دغه څه خیل ده، دغه همسایه ده، دغه چې لري، دغه چې نه لري. دا د موږ په نوم چې د وزیر هغه ده، موږ د دغې نه هغه غواړو، کومک غواړو. د دغه دپاره وزیره شوې ده چې موږ سره موږ پوښتنه وشي.
کتون کې او د نظر خوندان په دی باور دي چې که د خصوصي چارو وزارت او مرستندوی خیریه مؤسسې په کابل او نور ولایتونو کې د دا ډول بیوسو میرمنو سروي وکړي او ورسره د مرستو لارې چارې ولټوي نو که نور هیڅ نه وي دغه میرمنې به له ژورې مایوسۍ راوباسي او دوی به وهڅوي چې د روښانه سبا لپاره په خپلو بچو سبق ووایي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدای شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوږ شو. په ملګرو ملتو کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو کمیټې د جمعې په ورځ وویل که په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هر ډول معامله کیږي باید د ښځو د حقونو د ساتلو لپاره قوي تعهد پکې وي. د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ډله چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لرې کولو لپاره کار کوي د افغانستان په شمول د 160 هیوادونو استازي پکې ګډون لري. دا ډله وایي افغاني ښځې چې د هیواد اکثریت جوړوي باید د سولې، پخلاینې، بیا رغونې او د هیواد د پراختیا په عملي کې پوره او برابره ونډه ولري. د تیرې چهارشنبې پر ورځ د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14مه غونډه د ښځو د چارو په وزارت کې جوړه شوه. د باختر آژانس خبر له مخې د ښځو د چارو وزارت سرپرستی حسن بانو غزنفر غونډې ته وویل موږ باید د غونډو زماني موده لنډه کړو چې وکولای شو د ښځو پر خلاف د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په لار کې د لس کلنې ستراتیژي په باب خبرې وکړو. د ښځو چارو وزارت د سرپرستی په وینا راټولې شوې شمېرنې ښیي چې ځان سوزنه چې په تیر وخت کې په هرات ولایت کې لوړه کچه درلوده کمه شوې، خو دا ډول تاوتریخوالي په ځینو نورو ولایتونو کې زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت به تر راتلونکو 5 کلونو 5000 ښځینه پولیسې په کار وګماري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې ښځینه پولیسې ډیری ځایونه د کورونو په پلټلو، د میرمنو په تلاشي کولو او د ښځینه قضیو په څیړلو کې ښه کار کولای شي. د دغه وزارت وینز مری بشری په دې اړه د تیرې دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د یادې شوې شمېرې ښځینه پولیسو د جذب عملي چارې به ډیر ژر په ټول هیواد کې پیل شي. د هغه په وینا ټولې هغه نجونې چې له نهم یا 12 ټولګي فارغېږي کولای شي په پولیسو کې جذب شي. د بشری په وینا پولیسو ته د جذب شویو ښځو د روزلو لپاره به له اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم له نارینه ونه بیل د روزنې مرکزونه جوړ شي. او رسای خبر ده چې په بغلان ولایت کې 150 خزی د غبیون او بدلو په کار بوخت شوې. غبیون د سیمی جالیو په واسطه اوبدل کیږي چې د سندونو د غاړو په څنګه کاریو کې ورنه کار اخستل کیږي. دغه میرمنو د میرسی کورس پیس ماسیسی لخوانه دیوی میشتنی روزنیز دورې تر پای تر سوال وروسته تیرونه یې بریلی کونه تر لاسه کړل. د میرسی کورپس ماسیسی یو مسؤل انجینیر علي د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوا خبري اژانس ته وویل وروسته له دې به همدا میرمنې په خپلو کورونو کې غبینونه اوبي چې د هر غبین په بدل کې به دوی ته له خامو موادو او کاري وسایلو سربیره 300 افغانۍ هم ورکول کیږي.
عزتمن اوریدونکو، خوشاله یم چې تر دې دمو مو زموږ ملګرتیا وکړه. کو غواړی چې نیمه نړۍ مولخ کولی شي نو خپلې نظری او رغنده نیوه کې له موږ هم سپاموئ. ستاسو لپاره زموږ پوستي پته ده آزادۍ رادیو د نیمه نړۍ ونیزه خپرونه او زموږ د پوست پک شمیرې دي په خوست کې 1، جلال آباد 4، قندهار 22، په کابل کې 44 1 او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده آزادۍ رادیو پوست باکس 2400 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو پلوي او مهربانه خدای سپارم.
ترگے تو ا